د مازیګر 15 بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د دې اخیرنۍ خبري غړی کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې به وایي چې د بلوچستان په مستون کې د وسلوالو په یو برید کې 9 تنه پښتانه مزدوران وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې هم په دوو بیلابیلو امنیتي پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. په پیښور کې د کورم ایجنسۍ د زده کوونکو د مظاهرې او سویلي وزیرستان ته د بیرته ستنېدونکو کورنیو د ستونزو حال هم درکو. خو اول ورزو احمد شاه زمیتا چې د دې سات مهم خبرونه ترنه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، نن غرمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ناڅرګند وسوالو 9 پښتانه مزدوران ووژل. روسي چارواکي وایي له امریکایي او افغاني ادارو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدره موادو شپږ غیر قانوني لابراتوارونه او 15.6 ټنه مخدره مواد له منځه وړي دي. او نن په یمن، مصر، تونس او سودان کې د امریکایي سفارتخانو مخې ته د اسلام د سپکاوي په اړه د جوړ شوي شخصي فلم پر ضد مظاهرې وشوې. اوس بشپړ خبرونه. نن غرمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 9 پښتانه مزدوران ووژل سول او 4 نور ژوبل سول. د مستونګ لیویز چارواکي وایي د دې ضلع د دشت په سیمه کې نامعلومو وسوالو پر پښتنو مزدورانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 9 تنه ووژل سول او 4 نور ژوبل سول. دغه مزدوران په یاد سیمه کې د روډ جوړولو په کار بوخت ول چې ډزې پر وسوې. په پیښه کې زخمي شوی یو ماشوم مزدور مرزا خان د سترګو لیدلې حال مشال رادیو ته صدا ډول بیان کړی.
السم دبر متولې روډ باندې دوا سړی رااله موټر سایکل باندې ته وای ودرېږي موږ ټول را ولاړ شو اته ته پنچر وښکلې ول دلسي موږ ځان سو شنه وګرځو موبایلونه مو موبایلونه وګرځول پیسې را وګرځول پیسې مې مور وګرځول اته د دوړو تکا نه باندې کو ټولې بیا خواته مخته ټکرانه ولا وغیم شي.
تر اوسه کومي وسوالې ډلې د دې پیښې پر پاغړه نه داخستي، بلخو پښتون ملت پال، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مستونګ د نننۍ پیښې پر ضد نن د لاریون او سبا ته په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی. په خیبر ایجنسۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لیرې پرته سیمه تور ویله زخخیل کې پر یو ګاډي د ریموټ کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شول. د پیښې په اړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستي. یاد دی چې په دې سیمه کې د زخخیل توحید الاسلام ډله د حکومت په ملاتړ د لشکر اسلام وسوالې ډلې سره وخت نا وخت نښتې کوي. همدارنګه د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د باډې پاکاخیل سیمه کې پر یو کور باندې د ماټر ګولې در پرېوتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د پاکستان د لوی صنعتي ښار کراچی په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د مړسو کسانو شمیر 209 اتیا ته رسیدلی دی چې د شخولو کاری د ښار په بیلابیلو هدیرو کې دوام لري. بلخوا جناب سیول هسپتالونو د 110 کسانو مړی ایدي ادارې ته سپارلی دی. د یادې ادارې ویان محمد امین مشال رادیو ته ویلي چې مړی د پیژنګلو څخه وتلی دی.
یو سر لس مړی مونږ سره پراته دي، خو د دې پیژنګلو مشکله ده. د ورکو شوو خلکو وارثان راځي چې د کوم مړی پیژنګلو وشي هغه مونږ وارثانو ته سپارو، خو د ډیرو سوځېدو له امله د دې مړو پیژنګلوي ګرانه ده.
چارواکي وایي چې لا هم د مړو په لټه کې دي او کېدای سي د پیښې د قربانیانو شمیر زیات سي. په پاکستان کې یو کال وړاندې د تښتول سوي امریکایي خیریه ادارې د کارکوونکي ویډیو خپره شوې ده. یو اویا کلن امریکایي کارکوونکي وان وینسټن له اسرائیلي وزیر اعظم غوښتنه کړې چې د پر خوشی کولو کې د مرسته وکړي او د القاعده غوښتنې دې ومني. پر انټرنیټ په خپره شوې ویډیو کې ښودل شوي چې وان وینسټن وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پر خوشی کولو کې دلچسپي نه ده ښودلې او د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د یو يهودي په حیث د مرستې غوښتنه کړې ده. وینسټن د القاعده غوښتنې نه څرګندې کړې، خو تر دې وړاندې القاعده په ټوله نړۍ کې د خپلو غړو او طالبانو د خوشی کولو او په افغانستان، پاکستان، سومالیا او په یمن کې د ډرون بریدونو د درولو غوښتنې کړې وې. خبرونه له مشال رادیو خاوري. روسي چارواکي وایي له امریکایي او افغاني ادارو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدره موادو شپږ غیر قانوني لابراتوارونه او 15.6 ټنه مخدره مواد له منځه وړي دي. د روسي د مخدره موادو د کنټرول مرکزي ادارې نن ویل چې دوی نن د افغانستان په شمال شرقي ولایت بدخشان کې ول. د عملیات پر مهال په ضبط شوو مخدره موادو کې 180 کیلوګرام هیروئین، 1500 کیلوګرام مارفین او 1200 کیلوګرام تریاک شامل دي. نن د ایمن په سر شار سنا کې مظاهره چانو د امریکا پر سفارت په داسې حال کې بلوا وکړه چې په امریکا کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په اړه یو شخصي فلم په اسلامي نړۍ کې غوسه راپارولې ده. مظاهره چان د سنا د سفارتي سیمې د لوی دروازې له لارې ننوتل او کړکۍ یې ماتې کړې او ګاډو ته یې اور واچوي چې بیا وروسته پولیس دوی د تیزو اوبو په شندلو او په هوایي ډز سره د باندې وویستل. بلخوا په کایرا کې د امریکایي سفارتخانې مخې ته نن درېیم ورځ هم د شخصي فلم جوړولو پر ضد د مظاهره چانو او پولیس ترمنځ شته رامنځته شوه. همدا ډول په تیونس او سوډان کې هم د امریکایي سفارتخانې مخې ته د پولیس او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. بلخ امریکا په بنغازی ښار کې د خپل سفیر د وژلو په غبرګون کې په لیبیا کې دوه جنگي بیړۍ او 15 سمندري عسكر ځای په ځای کړل. د ځواکونو د ګمارلو مخه په سر شال ترابلس کې د امریکایي سفارتخانه د غړو امنیت ساتل ده چې د بیړني حالت په ترڅ کې د دوی شمیر وار د مخه لکم سوی دی. په این حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مصر او لیبیا پر مشرانو ژغ کړی چې د امنیت په برخه کې پر همکاري ورسره وژغیږي. د شام لپاره د ملګری ملتونو عربي ټولنې استازي لختار ابراهیمی نن په لومړي ځل سر شار دمشق ته ورسېدی. د شام د بهرنی چارو وزارت وړاندې ویلول چې ابراهیمی به نن مازیګر د شام د بهرنی چارو له وزیر ولید المعلم سره په دمشق کې ویني. خو وزارت دا نه دی ویلي چې ابراهیمی به له ولسمشر بشار الاسد سره ویني او کنه. ابراهیمی د ملګری ملتونو د پخواني سیکرټري جنرال کوفی انان پر ځای راغلی چې د اګست په میاشت کې د ملګری ملتونو په امنیتي شورا کې په شام کې د 13 میاشتو تر شخړې وروسته د اختلاف پر سر خپل دند پریښودل. د شام د مبارزینو له وینا سره سم د 2011 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د ولسمشر اسد د رژیم پر ضد په مظاهرو کې 8000 کسان وژل شوي دي. او نړیوال طاقتونو د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د څاري ادارې غونډې ته پرون د یو قرارداد مسوده وړاندې کړه چې د ایران لخوا د یورانیمو غني کولو د پروګرام پر غځولو جدي اندېښنې څرګندې کړې. د اټومي توانایي د نړیوال ادارې د غونډې استازي به نن د قرارداد پر مسوده خبرې کوي او رای به اچوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل ووري. د بلوچستان په مستون کې وسلوالو په یو برید کې 9 پښتانه مزدوران وژل دي. د پیښې یو عیني شاهد چې ماشوم دی او زخمی شوی دی داسې وایي. لکور میجن سره تعلق لرونکو زده کوونکو په خپل سیمه کې د تعلیمي اسانتیاو په نشتوالي د اعتراض په ترڅ کې په پیښور کې مظاهره کړې ده. د یادې سیمې د زده کوونکو د اتحادیې یو مشر خپلې دا ستونزې په ګوته کوي.
حال دې خپل تاسو تعلیم نشته موږ ده کابل د بارس تحفظ نشته او کابل چې کوم سټوډنټس دي هېدا پر سکالرشپ نشته اينه راوند سیټس نه راګي زموږ چې کوم اډوكيشن لیول دی بالکل په زیرو باندې دي.
او د سوات یو ځای اوسیدونکو وایي چې حکومتي ادارې د افغان کډوالو په نوم هیڅ بیسا تنګوي.
زما پیدایشت دې زره زما شپږ بچی دې دلته پیدا شوی دي خو دا سسي جنسيانه دي چې موږ د افغانانو په نوم باندې تنګي. موږ سره پاکستانی کارټونه دي موږ دلته موټونه ورکو دلته زموږ خپل مخبري دي.
د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه به هم اورئ له مشال ریډیو سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې ولنی رپورت. په بلوچستان کې په هدفي وجنه کې 9 پښتانه مزدوران وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. یادو مزدورانو د مستونګ په دشت سیمه کې د یو سړک د بیا رغونې کار کاوه چې پرې موټر سایکل سورو وسلوالو برید کړی دی. د پیښې مسولیت چا قبول کړی نه دی. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې پیښې پر ضد سبا ته په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د مستونګ سیمه د لیوی چارواکو په وینا نن یعنی د پنځشنبه په ورځ په دشت کې وسلوالو په مزدورانو ډز کړي چې د دوی په وینا پکې 9 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. وژل شوي او ټپیان ټول مزدوران پښتانه چې له مریانی قبیله سره تعلق لري. تر پیښې شاوخوا 3 ساعت وروسته ټپیان او مړي د کوټې بولان میډیکل روغتون ته راورسول شو چې پکې دوه ماشومان هم و. یو ټپي ماشوم چې میرزا خان نومیده د روغتون پر بستر یې له مشال رادیو سره د پیښې په اړه وویل.
موټر سایکل باندې موبایلونه مو موبایلونه رو غورځول پیسې راو غورځول پیسې می مر غورځول اته ودوارو سکر نه باندې کو ټولې بیا خواته مخته ټکرانه ولا وغیم شي
په همدې ټپیانو کې یو بل کس بیا وویل دوه وسلوال پر یو موټر سایکل سپاره وو لمړی له ټولو څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه واخیستل او وروسته یې پرې ناتاره ډزې پایل کړې
زمانم ګلاب داس پیشو موږ خدای روډ ولا کار کو کټایې تو کسان پر موټر سایکل لاله د خالد وی سرګه خریدې سپشمې پټي وانډا موټر سایکل سره تر موږ جدا سمه ته فالته و تر موږ خنو یو یو لیکناس وای را ولار سي تم پنچې وېست موږ د خیال سره دغه کبي دته غلا کبي د لسیو د پنچې والند موږ سره ولار وای لیکو درې شي موږ لیکو درې دوی تلاشی راکې اری و بجن چاچ پنځو چاچ سل هغه ورغزارې کړې ابس وای موبایل هغه موبایل هغه ورته بینو موبایل ان څور کو پیسې نه دی وړي یو موبایل یو بس اتی دغه ګولی ته پنچه کښه هرې بیا وستا سیده کولاړو داسا
په داسال کې چیرته پیسوی مزدوران بولان روختون تراوړل سو د مریانی قبيله ګان شمیر وګړي روختون تراغړل ځینې کسانو احتجاج کول غشتل خو بیا هم د یادی قبيله مشرانو پر نه شوبدل د مستونګ د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلواله ډلې قبول کړی نه دی هلته د همدې پیښې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن ماځګر د احتجاجي لارجون او سبا یعنی د جمعې په ورځ په ټوله کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
په خیبر جنسای کې هم موریدونکو په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي یو پیښه په تور ویلا زخخیل کې شوي او بلا د باړی په کاخیلو کې رامنځته شوې ده لسیمې د مشال خبریال رپورټ راکوي
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تور ویلا زخخیل کې په یو ګاډي باندې ریموت کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول او ګاډي هم پکې تباخ شو دوی وایي چې دغه کسان د توحید اسلام ډلې ملګری وو د دغه چاودنې پړه لا تر دې دمه کومې وسلواله ډلې په خپل غاړه باندې نه داخستې یاد دی وی چې د زخخیلو توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد مزاحمت کوي او یو بل ته درنه مرګ ژوب له هم اړولې ده او د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې 13 شپه د باړې پاکاخیلو سیمه کې د سید کریم نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ را پرې وته چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه پکې جوبل دي په دې وژل شوو کسانو کې یو ښځه او دوه ماشومان دي او کور ته هم زیان اوړېدلی دی د ویلو وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باړې سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې د امنیتي سرتېرو وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړي هم په نښه کېږي او دوی یې د اندېښنو سره مخ کړي دي په باړه سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په حق لباندې یو ځایي اوسېدونکی مشال ریډیو ته وایي
ګولې دومره خطرناکې ګولې شوړې دي که نه چې دا پته نه شته رایي چې د کوم غ راځي ور خلو نه راځي خو تقریبا په 50 قدم کې ګولې لویږي
د باړې تحصیل د اوسېدونکو په وینا په دې سیمه کې اوس هم ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باړې نه د بېکوره شوو خلکو شمېره 3 لاکھ ته رسېدلې ده چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي
دا مشال ریډیو ده
د کراچۍ په بلدی ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د وژل شو کسانو اخیری مراسم نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې ادا کیږي چارواکی وایي د سوځېدلې ودانۍ په لاندنۍ برخه کې د ژغورنې کار پاتې دی او دا چې زر به پیل کړي بلې خوا د سند حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکو 3 ورځو کې به د پیښې د لاملونو معلومولو په اړه رپورټ برابر کړي ظفر کریمی نور تفصیل لري
د کراچۍ بلدیه ټاون د سوځیدلې کارخانې له ودانۍ څخه تر اوسه د کراچۍ د کمشنر په وینا 209 مړي راوستل شوي دي. د دغې مړو د ښخولو کار نن د زیارت په ورځ د ښار په بېلابېلو هدیرو کې دوام لري. بلې خواته په جنا او سیول هسپتالونو کې پراته 110 مړي د ژغورنې ادارې ایدي مردخانې ته وړل شوي دي. د یادې ادارې ویان محمد امین مشال رډیو ته ویلي چې د دوی سره پراته ټول مړي د پېژندګلو څخه وتلي دي. 110 مړي مونږ سره پراته دي، خو د دې پېژندګلو مشکله ده. د ورکو شوو خلکو وارثان راځي چې د کوم مړي پېژندګلو وشي هغه مونږ وارثانو ته سپارو، خو د ډېرو سوځېدو له امله د دې مړو پېژندګلوي ګرانه ده. د هسپتال چارواکي وایي د ناپېژندل شوو مړو د شناخت دپاره د نن څخه ډي این ای ټېسټونه شروع کوي. د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د کارخانې د سوځېدلې ودانۍ د ځمکې لاندنۍ برخه کې لا هم د ژغورنې کار پاتې دی، او دوی ویره لري چې ممکن هلته نور مړي هم وموندل شي. هلته بیا په یاده کارخانه کې د اور لګېدنې د لاملونو په اړه تر اوسه څه معلومات مخې ته نه دي راغلي. په یاده کارخانه کې د اور له امله جوبل شوی د عبدالشکور په نوم یو تن وایي اول د چاودنې آواز راغله، ورسره بجلی لاړه. د بجلی د تلو وروسته مونږ ټولو منډه کړه. مونږ ویل که د کارخانې چتر وغورځېدو. مونږ دروازې پله منډه کړې، هلته اور بلېدو. بیا لږه شېبه وروسته ټوله ودانۍ له لوګي ډکه شوه او زموږ ساه بنده بنده شوه. ما د کړکۍ اوسپنې ماتې کړې او ښکته مې راودانګل چې له وجې یې زخمي شوم. د سند صوبې د های کورټ مشر قاضي هم په یاده پیښه نوټس اخیسته او د دې د پلټنو امر یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ د سند حکومت چارواکي وایي د اور لګیدنې د لاملونو د معلومولو لپاره یې پلټون کډله جوړه کړې ده. د کراچۍ کمشنر روشن علي شیخ په دې اړه مشال رډیو ته صدا سی ویل د قضیه په اړه لومړنی رپورٹ یا ایف آئی آر لیکل شوی دی. ای سی ایل کې هم د ملزمانو د نومونو د شاملولو کار بشپړ شوی دی. پرون موږ پلټون کې ډله جوړه کړې ده. هغوی به په درې ورځو کې پلټنې بشپړوي او اخري رپورٹ به جوړوي. ما اوس د کارخانه دارو یو غونډه رابللې وه. په دغې غونډه کې موږ په راتلونکي کې د دغه ډول بدو پیښو د مخنیوي په حواله تګلاره هم جوړه کړه. یاد دې وي چې د نهې یا سه شنبې په ورځ د کراچۍ بلدیه ټاون په یوه کارخانه کې اور لګېدلې و. دغه اور چې خواوشا 40 غنټې یې دوام لرلو، په سلګونو خلکو ته یې مرګ جوړه اړولې ده. په پیښه کې وژل شوو کسانو کې د نارینه په ګډون زنانه هم شامل دي. د پیښې ټول قربانیان په یاده کارخانه کې مزدوران وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، په پېښور کې د کورمی او نورو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو په دغو سیمو کې د امن او تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي له امله احتجاجي مظاهره کړې ده، چې حال به د خالد خان په دې رپورت کې وورو.
پېښور کې د کورمی اجلسه او نور قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په ضد یو لارونکو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پېښور او نورو ښارونو کې قبایلي طالب علمانو ته په کالجونو او پوهنتونونو کې داخلو سره سره دوی ته نورې اسانتیاګانې هم ورکړل شي. د کورمی اجلسه د طالب علمانو د اتحادیې یا کورم سټوډنټ یونین صدر محمد حبیب په دې مهال مشال ویډیو ته وویل چې په کورمی اجلسه او نورو قبایلي سیمو کې د روانو جګړو او بدامنۍ په وجه ټول تعلیمي ادارې یا خو بندي یا هغلته استادان کلو ته تیار نه دي، نو ځکه زیات تر قبایلي ځوانان په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې زده کړې کوي. خو د ده په وینا د حکومت لاړه خا دوی ته هیڅ تحفظ، وظیفې یا نورې اسانتیاګانې نه ملاویږي.
زما محمد حبیب نوم دی او د کورم سټوډنټ یونین مرکزي صدر یم. حکومت نه مطالبه غټه مطالبه دا ده چې زموږ قبایلي طلباء راځي سیټل ستا حال لري، خو هلته خو تعلیم نشته. مونږ ته چې بیا دلته مونږ راشو دلته بیا زموږ قتل عام جاری وي، قبایلو دپاره تحفظ نشته او قبایلي چې کوم سټوډنټس دي هغې لپاره سکالرشپس نشته. د هغې لپاره چې کوم پسو خصو به خیبر پختونخوا کې یا پنجاب یا نور علاقو کې مختص سیټونه چې یو یا دوه وي هغې نه راوند سیټس نه راکوي. زموږ چې کوم ایجوکیشن لیول دی هغه بالکل په زیرو باندې دی.
دغه شان یو بل قبایلي ځوان وایي چې دوی نه صرف په کورم ایجنسۍ کې بلکې په ټوله قبایلي سیمو کې امن غواړي، او کچر دغلته امن راشي بیا دوی په خپل کلي وطن کې سبق ویلو ته ترجیح ورکوي. دی وایي چې تیر درې کالو کې هغه صرف یو ځل خپل کور ته تللی دی.
زما زمانو عمران خان دے کور می سے تعلق دے زمون سٹوڈنٹان چکم حال تا حالا ډیر زیات خراب دی او وجنه دا بشاور تراغلل او ساو ته بشاور کې ډیر زیات مشکلات دي هغه ته نه بل پولیټیکل سکالرشپ ملاویږي نه دا ګورنمنٹ کالج نه نو د سکلیجن ساو ته دیو ته ایڈمیشن نه ملاویږي ډیر په سختۍ سره ملاویږي نو مونږ وای چې زمون بخپل جانسیان زمون خپل قبایل علاقو کې امن راشي نو مونږ به بشاور کې سکو مونږ د خپل علاقې کې وای نه اوسېږو خپل علاقې ته تقریبا زه تلی وم د درو سالو کالو کې صرف یو شپې تلی وم هلته زیات حالات خراب وو بس راغلم
قبایلي جنسیا سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون یو طالب علم هم په دغه لارون کې ګډون وکړ او ویل چې په قبایلي سیمو کې د ښه بدلون او امن راوستو یوازینۍ لاره قبایلي ځوانانو ته تعلیم او روزګار ورکول دي
زما نوم پسر رحمان دی او پښتو یونیورسيټي سټوډنټ یم امن کوم ځای کې نه نو غاله کبه نه ترقی کوي شي مخ کې نه لکه په حال لیول باندې بغات علاقه تابوي او بلکې موږ د ګورنمنټ ساين د کوم ایمنی ګون دی کوم نمسنی ډرون دی د ګورمی جنسه او بلکې د ټول کوم پاټه چې کوم دی کوم مشران دي زمو کوم لیډران دي زمو غوونه مونږه مطلبه کو بوښولي ساي د مودا لکه سټوډنټ رزي پښاو ته یو بلې لکه د یو بلې لکه دا د وسره زیاتې کیږي بوښولي دا مونږه غوړو بوښه دا دوی د مودا دوی نه مطلبه ده صدقه شیان بند راشي
احتجاج کوونکو قوالی ځوانانو د غلاریون پوره منطقي سره پایته ورسېدو خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپاو کم یولس بجو
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلور بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم پینز بجو
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د پاکستان په سفر ده سو په دې هیواد کې د خلکو د تری تم کېدو د مسلې جاج واخلي ټاکل شوی و چې دغه ډله به د پاکستان د عدالتونو له ججانو سره هم لیده کاته کوي خو وایي چې قاضیانو له دغو کارپوهانو سره له ملاوېدو انکار کړی دی له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور تفصیل لري
د لادرکه کسانو په لړ کې د ملګرو ملتونو ډله د پاکستان په سفر ده او په دې لړ کې ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو دا ډله به د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري او د پېښور د های کورټ د چیف جسټس دوست محمد خان په شمول د اعلی عدلیه د نورو چارواکو سره لیدل کتل کوي خو د سپریم کورټ چیف جسټس او د پېښور های کورټ چیف جسټس د دې ډلې څخه د لیدلو کتلونه معذرت کړی دی او په دې لړ کې 13 ورځې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د لادرکه کسانو د قضیو د اوراونی پر مهال ویلی دي چې د لادرکه کسانو ستونزه د هغي داخلي ستونزه ده او دوی به په داخلي توګه د دې ستونزې د حل لارې چاري لټوي د ملګرو ملتونو د لادرکه کسانو په اړه د دې ډلې سره د اعلی عدلیه د نه ملاوېدو په باب لا د پېښور های کورټ ډیپټي اټرنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته ویل
چې موږ او وی سره د میراویدو د پاره دعوت را کړو نو هغه چې جسټس چې کومه کسانو کمیټي ولا هغه چې زمانو مون دي شامل کړو خو موږ بیا د لوی راته سره وکړه چې را موږ میراویدل نه وړو ځکه چې دا زموږ داخلي مسله ده او موږ په خپل کور باندې په خپل باندې پویږو
خو بلې خواته د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان لپاره د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکه کړې شوی کسانو په باب لا د ملګرو ملتونو د دې ډلې پاکستان ته راتګ د سرګندوي چې د ستونزه اوس د دوی کورنۍ ستونزه نه ده پاتې شوی
نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې دا مسله اوس زمونږ د کور مسله پاتې نه شوه بلکې دا مسله بین الاقوام ته ورسېده او بین الاقوام هغه باره کې راغله معلومات ترلاسه کړي د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره چې خلنه هغه د څه چې د سکتر اندر ځي نه دا هغه د څه د شپې چې هغه تشخیصې وري بلکې د دې باره کې باغی خامخا لازمن مدې چې سپالیسي جوړي او هغه په پاکستان حکومت تک دی چې تاسو دې مطابق عمل درآمد وکړي او هغه کې به دا هم لازم چې کېدې شي چې دا کنونشن چې دی د انفورس د فتیر خلکو دا کنونشن چې دی کېدې شي دا د معلومو کې چې تاسو په دې باندې څه ټوکې نو د څه دغه موږ په ډېر مهمه باندې کوي دی هغه موږ حکومت هغه باندې عمل درآمد نه کوي په هر حال چې زمونږ د ملک لپاره زمونږ د حکومتونو لپاره زمونږ د ریاستي ادارو لپاره دا مشن راتل چې دا ډېر زیات دی او د سوچ او د فکر او ډېر اهمیت خبره
خو د بشري حقوقو د یوې نادولتي ادارې مشري امنا مسعود جنجوه مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو دا ډله چې د پاکستان په اړه خپل راپور تیاروي نو په دې کې به شپږ میاشتې لګي، نو پاکستان لا پکار ده چې په دې موده کې د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
پاکستان دا پکار دی چې ورکنگ گروپ دلتا راغلی دی خپل روټون رپورټونه بیا جوړ کړي او شپږ میاشتې نه بعد دا دې رپورټ کنټری رپورټ یعنی پاکستان باندې رپورټ یونائیټډ نیشن کونسل کې هغه پیش کړي. نو شپږ میاشتې مخکې پاکستان لدا پکار دی چې دا مسائل ټول حل کړي چې زموږ عزت په ټول عالم کې بچ شي.
بلې خوا ته په قومي اسمبلی کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانیکر ویلی دی چې د ملګرو ملتونو دا ډله د حکومت په وینا دلته کې راغلی ده او دوی په خپل چوکاټ کې دننه کار کوي او د نازک معاملاتو یا پلټنو سره د دې ډلې هیڅ کار نشته. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولسی پاسونونو او په پاکستان کې د وسلوالو په خلاف ځایي لخکرو ته په پام سره د دواړو هیوادونو ځینې کارپوهان اوس دا فکر کوي چې له وخت تیرېدو سره سره وسلوالو طالبانو د پخوا په مقابل کې پراخ ولسی ملاتړ بایللی دی. د کارپوهانو دا نظر څومره سم دی او د دې علتونه څه دي؟ د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې به واورو.
په افغانستان او پاکستان کې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په دلیل د جهاد په نوم وسلواله جګړه کوي، خو په پاکستان کې له تیرو څو کلونو او په افغانستان کې دا اوس د بهرنیو ځواکونو پر ځای خپل د دې وسلوالو پر ضد ولسی پاڅونونه پیل شوي دي. د ولس دغه رجحان د دواړو هیوادونو کارپوهان په دې نظر کړی دي چې نور وسلوال طالبان ورو ورو ولسی ملاتړ له لاسه ورکوي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین هم له دې کارپوهانو څخه دی. که څه هم دی وایي طالبانو د خلکو د برتې کولو او د چندو اخیستلو په برخه کې ملاتړ له لاسه ورکړی، خو په سیاسي او اخلاقي حواله ځینې کړي اوس هم مرسته کوي.
جو ملاتړ خو هغه و چې د خلکو یو نظریې په بنیاد ریکروټمنټ او هغې سره شاملېدل او هغې سره تربیتونه اصلول او بیا هغې سره ملګری کېدل او بیا هغې سره جنگ اچول. دویم قسم ملاتړ و د پیسو ټکو او دریم دی سیاسي او اخلاقي ملاتړ یا سپورټ د ریکروټمنټ سپورټ یا د پیسو ټکو سپورټ لکه تر ډېره حده پورې کم شوی دی.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه انجینیر متی الله خروټی بیا په افغانستان کې له طالبانو سره ولسی ملاتړ د شوروي اتحاد د اشغال پر وخت د هغه وخت له مجاهدینو سره پرتله کوي.
هغه چې د جهاد په وخت شورویان چې افغانستان باندې یرغل کړی او افغانستان اشغال کړی و، هغه چې خلکو ولسونه مجاهدینو سره همکاري کول، نن سبا دغه همکاري وجود نه لري. او همدا اوس چې دلته راځي بعضې کلي غونډو کې چې خلک مجاهدینو سره یا طالبانو سره یا د افغانستان د اسلامي دولت مخالفینو سره همکاري کوي، اساسي نتی دا نه ده چې ګویا هغوی سرت مفکوره زده که چې د شلویانو په وخت کې دلته مجاهدین راغلي، هغه شورویان راغلي او مجاهدین جهاد کوي، هغه مفکوره نشته. اساسي مفکوره داده چې دولت ناکاره دولت ده، بیکاره دولت ده، حکومت هغه تقاضاگانی چې ملت لري سره نشي پوره کولی، نو بنا خلک پروژه کوي او مخالفین دا اسلامي غونډه.
خادم حسین له طالبانو سره د ولسی ملاتړ د نشټوالي دلیل دا ورکوي چې په کومو سیمو کې دوی کنټرول ترلاسه کړي، نو خلکو عملا ولیدل چې طالبان د کوم جهاد، خلافت او شهادت خبره کوي، د دوی کړنې د هغو برعکس وي.
خلق داسې اوس هم تصور کوي چې جهاد به شاید یو ډېر خوشي جهاد کوټ ان کوټ شهادت ډېر لویه مرتبه ده او خلافت ډېر زیات ضروري دی کوټ ان کوټ، خو زما خیال دا دی چې کله عملي طور دغه سیزونه نافذ شو او یو کته چې دغه خلافت دي غوښتو، دغه جهاد دي غوښتو، نو په هغه بنیاد د خلکو د اطمینان پیمانه په شا لاړه. او دا زما یقین دی که پښتونخوا کې او فاټک کې یا په افغانستان کې انتخابات کېږي، په ښکاره خو چې څنګه هر څه ښکاري، خو د خلکو دننه چې کومه خبره ناشته ده، نو هغه امیدوار منتخب کول چې دی د طالب په ضد ولاړو، هغه منتخب کولو امکانات ډېر زیات دي په نسبت ده چې دی په یو حواله یا بل حواله د طالب سپورټ کوو.
خو انجینیر متی الله خروټی بیا په افغانستان کې له طالبانو سره د ولسی ملاتړ د نه درلودلو وجدا یادوي چې لا تر اوسه د طالبانو جګړې ته د نړۍ د وتلو عالمانو شرعي جواز ترلاسه شوی نه دی.
اساسي چې تر اوسه د عالم اسلام علماو او مفتیان په خصوص د سعودي عربستان مفتی مفتیان او ملا امامان په مجموع کې په ټول نړۍ کې تر اوسه دسې فتوا صادره کړې نه ده چې ګوره د دغه افغانستان اسلامی دولت مخالفین یا در افغانستان اسلامی امارت طالبان جنگ یا در جگله شرعی یواز لید. چون در موضوع مکتوم پاتیده نو بینان خلق و ملاتر تا اغا اندازه چه در مجایدین دو شورایان پا وقتی و مجایدین سره خلق و قوه اوز خلق طالبان سره مکتوم.
خود زین کارپوهان وای که اوز هم پتیره پا پاکستان کی مذهبی او شی ارخ گوندونه د طالبانو د سوچ او فکر ملاتړ کوي. دا شان په سکولونو او مدرسو کې داسې نصابونه ورښودل کیږي چې وسلوالو ته فکری جواز برابروي. د دوی وړاندیز دا دی چې حکومتونه باید دې طرف ته هم خاصه پاملرنه وکړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د مازیګر 15:30 بجې کیدونکو دی، نو الله احمد شاه اعظمی باد خبرونو لنډیز واورو.
نن غرمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو نه پښتانه مزدوران ووژل. په خیبر ایجنسی کې په دوه بیلابیل پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په کراچی کې د جامو جوړولو په کارخانه کې دور لګیدو له امله د مړ شوو کسانو شمیر 209 اتیا ته رسیدلی دی. په پاکستان کې یو کال وړاندې د تښتول شوي امریکایي خیریه ادارې کارکوونکي له اسرایلي وزیر اعظم غوښتنه کړې چې د ده پر خوشی کولو کې مرسته وکړي. روسي چارواکي وایي له امریکایي او افغاني ادارو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدره موادو شپږ غیر قانوني لابراتوارونه او 15.6 ټنه مخدره مواد له منځه وړي دي. نن په یمن، مصر، تونس او سودان کې د امریکای سفارتخانو مخ ته د اسلام د سپکاوي په اړه د جوړ شوی شخصي فلم پر ضد مظاهره وشوه. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لختار ابراهیمی نن په لومړي ځل سرشار دمشق ته ورسېدي.
د مشال د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمی ووریدو. اوس له اسلام آباد سراج ظهیر را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو.
مشرق پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای له خوا حقانی نت ورک تر هغه تنظیم ګرځول او په دې د بندیز لګول وروسته شمالي وزیرستان کې د اپریشن لپاره دباو زیاتېدل لپاره نشي وستل کېدی، بلکې راتلونکو سورزو کې د امریکا له خوا د حقانی نت ورک په مرکز میرانشاه کې بل خصوص او شمالي وزیرستان کې بل عموم د اپریشن لپاره د نور فشار امکان هم په نظر راځي. ادارې وایي کوکتې شي نو د رستیو کې د حقانی نت ورک مهم مشر بدرالدین حقانی ډرون حمله کې د وژلو وروسته ښکاری چې د دې نتورک خلاف غټه کامیابی ترلاسه شوې ده. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نهې ورځ د پاکستانانو لپاره د غم او درد ډکه ورځ وه، ځکه چې په دغه ورځ لاهور او کراچۍ کې په دوو کارخانو کې د اور لګېدو له وجې د 300 نه زیات کسان مړه شوي دي، چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. ادارې وایي چې د رستیو کې په پاکستان کې په لوړو لوړو ودانو، کارخانو او فیکټریانو کې د اور د لګېدو یا را پرېوتو پیښې ډیر زیات شوې دي، چې پکې د مړو شمیره هم ډیر زیات شوې و. ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ کې بلدیا ټاون کې یو فیکټری کې د اور لګېدو له کبله د 300 نه زیات خلک مړه شوي دي. ادارې وایي چې دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی د اور د لګېدو پیښه ده. ادارې وړاندې لیکي چې دا یو لوی عالمیه ده، خو د دې نه غټه عالمیه دا ده چې که حکمران دی او کبل یو سیاسي کسته، هیڅوک مخبل ذمہواری نه قبلوي. د ادارې په وینا کې چې د فیکټریانو کې انتظام ټیکو د خطرو متعلق د وړاندې نه د اطلاع ورکولو نظام موجود وو، ایمرجنسي دروازې موجود وي، د ور د مړکېدو بندوبست وو، نو دومره مړی به نه کېدل. خودلته صرف او صرف د پیسو ګټلو لپاره کار کولې شي او د مزدورانو به خي خیال نه ساتلې کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې د کراچۍ او لاهور پیخې چغې وهي چې په دې ملک په قانون باندې عمل کېدل نو هیڅ چره بداسې پیخې مخ ته نه راتلې. آج ورسپانه خپل ادارې کې د پاکستان او چین د وزیر اعظمانو ملاقاتونه راغستې دي او وایي چې دوه مشرانو د پاکستان او چین د پخې دوستۍ مثالونه ورکړه او د دې د نور خکولو ژمنه وکړه. ادارې وایي چې داسې کې پاکستان چین د توانې د ضرورت او نورو مسلو نه هم خبر کړو او چین دغه لړکی د خپل مرستې باور هم ورکړو. ادارې مخکې وایي چې چین وړاندې هم پاکستان ته د ارزانې بجلی وړاندیز کړی دی، خو پته نشي چې ولې پاکستان د دغه وړاندیز مثبت جواب نه ورکوي. دغه رنګ ایران هم د ګیس پایپ لاین او تیل وړاندیز تجویز کوي خو پاکستان د سیارتیان کار اخلي. اداري اخره کې وایي چې یو طرف ته دا نامنه د لاسه پاکستان کې بهر ملکونو سرمایه کاری نه کوي، نو بل طرف ته خپل ملکی سرمایه کاران هم خپل سرمایه بهر ملکونو ته وړي. نو داسې حالاتو کې د چین او ایران لخوا د سرمایه کاری پیشکش نه پاکستان لګټک پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې پوښتنه کړې چې د امریکا لخوا د حقانی شبکې د یو ترهګر تنظیم په توګه نومول به د دغه هیواد او د نړۍ لپاره څه ګټه ولري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته د کورنی جنگ د مخنیوي لپاره د طالبانو د سولې په خبرو اترو کې ښکېلول مهم بولي. د دوړ مقالو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره هفته د امریکا لخوا د طالبانو ملګری ډله حقانی شبکه د ترهګرو ډله ګرځولو په باب له پوښتنه راپورته کړي چې که څه هم د دې سره یاد ډله د حماس او القاعده برابر شوه، خو د ترهګرو ډله ګرځولو سره به اخیر سو شي. ورځپاڼې لیکي یوه ډله ترهګر بهرني تنظیم ګرځول نه یوازې دا ډله د دښمن په توګه ښکاره کول وي، بلکې له دې سره د راتلونکي لپاره د امریکایي سیاست محدودیتونه هم تړلي وي. که څه هم دا ممکنه ده چې د دغه فهرست نه د ډلې نوم لري شي، خو بیا په فهرست کې شامل ډلو ته ګران وي چې نوم یې ترې بیل شي. ورځپاڼه زیاتوي د دې سره سره حقانی شبکه ترهګره ډله ګرځولو سره دوی د پراخ طالب یاغیتوب نه بیلېږي چې لامل یې یو جامع معاملې ته رسیدل ګرانی کی. نیویارک ټایمز لیکي هغه فیصلې چې نن یې کوو راتلونکي سیاست به جوړوي او راتلونکي تګلارو باندې به هم اثر کوي. د مثال په ډول د 2002 او 2004 کال ترمنځ ځینو طالب مشرانو د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره پخلاینې او همکاري کولو ته غاړه ایښې وه. در ورځپاڼې په خبره هغوی ته د ورکړل شوي منفي رد عمل له امله دا وشو چې خپل یاغیتوب ته دوام ورکړ. دغه راز حقانی شبکه یوه بهرني ترهګر ډله ګرځولو سره به دا وشي چې د مذاکراتو نه به واوړي. دې ته به طالبان د امریکایي غیر مخلصي یوې نښې په سترګه ګوري. ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو کلونو کې د حقانی شبکې او د ډلې نږدې ملګرو له افغان، امریکایي او نورو غربي چارواکو سره رابطې کړې دي. د حقانی کشر رور ابراهیم حقانی په 2011 کال کې په دوبۍ کې له امریکایي چارواکو سره ولیدل. دغه شان په سعودي عرب کې هم د امریکایانو نه بغیر د ملاقات ذکر کیږي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا او ملګري یې افغانستان کې د خپل اوږدمهاله پوځي سفر اخیری مرحله ته رسیدلی دي. د 2014 کال تر اخیره به نیټو په هیواد کې جنگي عملیات ختم کړي. ورځپاڼه هیله ښکاره کوي چې تر هغه چې افغان پوځ او پولیس په خپل د امنیت چارې په خپل سر د اخیستلو جوګوي، ورسره به امریکا، برتانیا او نور هیوادونه وکړي شي د هغه شخړې نه راوځي چې د تیرو 11 کالو راهیسې پکې اخته دي. ورځپاڼه د یو لوی ګواښ ذکر کوي چې یو ځل کله نیټو له افغانستان نوځي، دغه هیواد به د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړې ته مخه وکړي. ورځپاڼه هم دغه وجه ښایي چې د طالبانو سره د سولې خبرې د ډیرو لخوا په راتلونکي کې معاملې ته رسیدلو لپاره مهم بلل کیږي، چې پکې امریکا، افغان حکومت او پاکستان بوختي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې امریکا د طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کړې ده، خو دغه خبرې اترې په ځای ودرېدلې دي چې لویه وجه یې دا ده د یو امریکایي سرتېري په بدل کې په ګونتنامو جیل کې د 15 قیدیانو د خلاصولو په سر کوم تړون ته رسیدلو کې موافقه مخې ته رانغله. د ورځپاڼې په خبره دغه خبرې اترې په داسې حال کې ګرانې دي چې اوس هم طالبان د نیټو ځواکونو سرتېري وژني، خو بیا پکار ده چې د امریکایي ولسمشریزو انتخابات وروسته د سولې هڅې زیاتې شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. یو نوې سیړنه وايي پر ایران ممکن امریکایي برید بخای د ایرانی رژیم سیاسي کنټرول ولړزوي او د ځوابي برید صلاحیت به هم زیانمن کړي. خدغه هیواد کېدل شي نیخ پنیغه یا له نورو لارو ځوابي برید وکړي. سیړنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې امریکا او اسرائیل پر ایران د برید پاړه یو لبل سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورت عبدالحی کاکل وړاندې کوي.
دغه رپورت د دې شرزخه زیاتو پخوانیو سفارتکارانو، ریټایرډ ایډمیرل او جنرالانو جوړ کړی او منلې دی چې نن به خبرې شي. البته امریکایي خبري ایجنس رپورت ترلاسه کړی دی. د رپورت مقصد د امریکا پر ایران د ممکنه برید د ګټو او تاوانونو جاج اخیستل دي. د ایجنس په وینا رپورت وایي د امریکا ممکنه برید د ایران تر ټولو مهم جوهري تاسیسات تباه کولای او امنیتي ځواکونو ته زیان رسولای شي، خو د جوهري پروګرام له ترلاسه کولو ایران نسي درولای. د رپورت له مخې برید دیوازې دومره کولای شي چې ایران پر جوهري پروګرام کار ودروي. د دې وجه ریټایرډ لیفټننت جنرال فرانکی کرنی چې رپورت یې منلی دی دا شای چې تاسو کله هم فکری قوت نسي وژلای.
رپورٹ زیاتوی امریکای برید دیوازی تر څلورو کلونو پوری د ایران د جوهری پروګرام د جوړولو صلاحیت درولای سي. د دې ترڅنګ برید د ایران سیاسي کنټرول لمنځ وړلای سي، اقتصادي کمزوري کولای او په هیواد کې دننه تاوتریخوالی رامنځته کولای سي. خو رپورٹ وایي باور نه لري چې له دې سره به یا خو حکومت بدل سي یا بیخي ړنګ یا تسلیم سي، بلکې رپورٹ وایي داسې یو برید به ایران ایټم بم جوړولو ته نور هم وهڅوي. څېړنه وایي جوهری پروګرام ته د سم تاوان رسول لپاره یو داسې فوجي کاروای ضروري ده چې پر ایران مځکنی قبضه وسی. دا څېړنه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ د برید پاړه اختلافات موجود دي. اسرائیل ویر لري چې ایران په چټکی سره ایټمی صلاحیت ترلاسه کوي. امریکا له برید کولو انکار نه دی کړی، خو له اسرائیل غواړي چې د مسلې د حل لپاره دي سفارتي حلو ځلو ته زیات وخت ورکړي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریر
د مشال ریڈیو پنوی ځانګړي پروگرام سروے کی
د هری جمعه پورز په پاوکم یولس بجے
او د خالی پورز د ماسپخین درینی می بجے
د مشال ریڈیو پخپرونه.
امریکا او غربی هیوادونو غواړي د ایټمی پروګرام د سار نړیوالې ادارې IAEA لخوا په کېدونکې نننۍ غونډه کې د ایران خلاف د یو قرارداد په منظورولو کې د چین او روس مرسته ترلاسه کړي. حال دا چې دغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې له دغسې کولو انکار کړی دی. دا خبرې د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسی په مقاله کې راغلي چې نور تفصیل یې له فرخنده وزیر اورو.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي امریکا او د دې غربي ملګرو په چین او روس زور راوړي چې د ایران خلاف ته د قرارداد وړاندې کولو مرسته وکړي. بهرني سفارتکاران وایي د پوځي حل پر ځای باید د ایران سره د دغه هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې وشي او د خبرو د لارې دغه مسله هواره کړي شي. په دغه قرارداد کې دا ویل شوی ایران باید د اټمي وسلې جوړول بند کړي. په دغه قرارداد باندې نن د اټمي پروګرام د سار نړیواله اداره IAEA بحث کوي. اے پی لیکي اسرائیل ایران د یو اټمی هیواد په توګه د نړۍ لپاره لوی خطر غړي او زیاتوي ایران د دوی د ملک د ختمولو او په دوی د میزایلي حملو لپاره تیارې کوي. اسرائیل په ایران د تور هم لګوي چې په عربي نړۍ کې یاغیانو ته وسله ورکوي. تهران وایي دوی به د پرامن مقصدونو لپاره خپل اټمی پروګرام کاروي، خو د نړیوالو لخوا یې د سونګ موادو د ریاکټرو د اخیستلو وړاندیز هم رد کړي. نړیوال هیواد وای ایران په پټه د یورانیم د غنی کولو کار کوي چې د دوی لپاره یو د خطر خبره ده. IAEA په دې هم اندېښنه لري ایران په پټه اټمی وسلې جوړوي، خو بیا ایرانی چارواکي د غتورونه ردوي او دا د دوی خلاف د امریکا او د اسرائیل د استخباراتو کارګړي. اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس لیکي د اسرائیل لخوا د ممکنه پوځي حملې د یری زیاتېدلو او د ایران د مسلې په اړه د خبرو عمل په ځنډېدلو سفارتکارو اندېښنې خودلې او زینو ای پی تا ویلي د دغه قرارداد مخې ته د راوړلو مقصد هم دا دی چې ایران په دې مسلې کې د خبرو لارې ته راولي او اوس ځکه هم دوی په چین او روس زور راوړي چې د ایران خلاف د دغه قرارداد په منځورولو کې د دوی سره مرسته وکړي. دغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ایران خلاف د داسې خبرو منلو کې د مرستې نه انکار کړی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېد
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکو
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اوریدن کو جینز ڈیفینس ویکلی مجلہ لکھی افغانستان او اتحادی زواکونه پر دې سلا شوی چې د افغانستان د پوز او پولیسو لخوا په احساف زواکونو د بریدونو مخنیوي وکړي. د دې رپورت نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
جینس ڈیفینس ویکلی مجلہ لکھی د ناٹو عمومی سیکرٹر اندرس فوراس مسن ویلی ناٹو افغان حکومت پر دې رضا شوی چې د افغان پوز او پولیسو لخوا په اتحادی زواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي. دا نوی کوشش پر داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو د افغانستان د بګرام جیل مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارلو. د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په اتحادي سرتیرو بریدونه کولو ته په کتو سره راسموسن وویل چې هغې په دې اړه تیرونه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې او په دې سلا شوي چې دا مسله د سختې اندېښنې وړ ده او دوی به د دې مسلې د حل کولو لپاره ټول ممکن اقدامات کوي. راسموسن دا هم ویلي چې دوی به د افغانستان دښمنانو ته د خپلې کړنلارې بدلولو اجازه ورنکړي. مجله د ګډو ځواکونو د قومندان په حواله لیکي چې افغان ځواکونو لخوا په اساف د بریدونو شرح په 2011 کال کې 6% وه او د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې زیاته شوې او تر 45% پورې رسیدلې ده. مجله لیکي تیر کال په داسې قسمه یویشت بریدونو کې د اتحادي ځواکونو 45 سرتیري وجل شوي وو. مجله لیکي په افغانستان کې په غلطۍ سره د اسلامي مقدساتو د سپکاوي وروسته په بهر ملکي عسکرو بریدونه زیات شوي دي او راسموسن هم هغه خبره په ګوته چې د دواړو هیوادونو پوځیانو ته د یو بل کلتور په اړه تربیت ورکول پکار دی. د کومې په باره کې چې د ناټو ډیپلوماټانو او پوځي مشرانو وار په وار ذکر کړي. مجله لیکي د راسموسن نه چې کله دا پوښتنه وشوه چې آیا هغه پر دې مطمئنه دی چې د اتحادي ځواکونو د تللو وروسته به افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات وکړي، نو نوموړي وویل د افغانستان د دفاع په هکله اوس هر یو افغان پوهه دی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
نړیوالو خبري ایجنسیانو په لیبیا کې د امریکایي فلم په رد عمل کې د مظاهرې پر مهال د وجل شو امریکایي ډیپلوماټانو او سفیر د وجنې په اړه مقالې لیکلي چې وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونو دغه پیښه په کلکه غندلې ده. زمونږ همکارې ملیحا میرزاده د خبری اجنسونو د معلوماتو پر اساس دغه یو رپورٹ چمتو کړی دی.
ای ایف پی خبری ایجنس لیکي پاکستان د شورو په ورځ د هغه فلم غندنه کړې ده چې ویل کېږي د اسلام ضد خبرې پکې ښودل شوې دي. په لیبیا کې د دغه فلم په رد عمل کې د شوې مظاهرې په نتیجه کې د دریو امریکایي ډیپلوماټانو په ګډون یو امریکایي سفیر ووژل شو. دغه غندنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې شوې ده. دغه فلم یو اسرائیلي نژاد امریکایي جوړ کړی دی چې ویل کېږي په مشهورتیا کې د یو پادری لاس دی. د خارجه وزارت بیان زیاتوي له دې سره د پاکستان او په نړۍ کې ټول مسلمانان خپه شوي دي. بلخوا اسلام آباد په لیبیا کې د امریکایي سفیر او اهلکارو د وژنې غندنه هم کړې ده. د خارجه وزارت بیان په دې حق لویلي د پاکستان حکومت د لیبیا په بنغازی کې په امریکایي سفارتخانه کې د سفیر کریستوفر سټیونز او د نورو اهلکارو د وژنې سخته غندنه کوي. دوی هغه مهال ووژل شول کله چې یوه پارېدلې ډله سفارتخانې ته وردننه شوه. بلخوا اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان هم منصب حامد کرزی د شورو په ورځ ژمنه کړې چې په لیبیا کې د امریکایي اهلکارو د وژنې وروسته به په افغانستان کې د امریکا ضد تشدد مخنیوی کوي. د افغانستان حکومت هم د یادې پیښې په کلکه غندنه کړې ده او ورته غیر انساني او د سپکاوي ډک یو کار ویلي. د اجانس په خبره په ټلیفون د خبرو پر مهال اوباما او کرزی په ګډه د کار کولو په اهمیت خبرې وکړې چې دا ډول حالات چرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او یا د افغانانو ژوند لپاره ګواښ ثابت نشي. بلخوا ډی پی ای خبري اجانس د ناروې د خارجه چارو وزارت ته کول لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی په روانه هفته کې ناروې ته خپل سفر ځنډولی. د خارجه وزارت بیان وایي افغان مشر په دې وروستیو کې بیلابیلو عربي هیوادونو د پیښو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدلو د ضرورت ذکر وکړ. ایف پی خبری ایجنسی لیکي د افغان حکومت بیا د شورو په ورځ په اول ځل په موقتي ډول انټرنیټي پاڼه یوټیوب باندې بندیز لګولو چې مقصد یې د دې مخنیوي کول وو خلک د اسلام ضد دغه فلمونه ګوري چې په لیبیا کې د تشدد حالات رامنځته کړل. د افغانستان د مواصلاتو د وزارت یو چارواکي ایمل مرجان ایجنس ته ویلي په یوټیوب د 90 منټو لپاره بندیز لګول شوی خو اوس یې دغه بندیز لرې کړی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي. اوریدونکو رائټرز خبر ایجنس په رپورٹ کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو له افغانستان د وتو او په دې هیواد کې د ناامنیو پیدا کېدو له ویرې شتمن افغانان په متحده عرب اماراتو کې کورونه اخلي او خپلو بچو سره هلته ځي. په افغانستان کې هم د اقتصادي چارو کارپوه خان جان الکوزی دا تاییدوي او وایي له هیواده د پانګې وتلو مخنیوي ترغو نشي کېدی چې د امنیت سم ضمانت نه وي موجود. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
رویټرز خبری ایجنس په افغان پلازمینه کابل کې د یو کاروباري محمد داود کیسه کوي. په لیکنه کې راغلی داود به د ودونو تالرونه په کرایې ورکول خو اوس یې چې څه ګټلی په هغه په دوبۍ کې کور اخلي. دی وایي هیڅ کس نه دی خبره چې تر 2014 زیږیز کال وروسته څه پیښیږي. د ده په خبره کې د امنیت وضع خرابیږي نو دی به خپل کورنۍ دوبۍ ته بوځي. په رپورت کې راغلی د دوبۍ حکومتي ارقام ښیي د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانانو په دوبۍ کې د 6 میلیونه ډالرو جایداد اخیستی دی. د افغان دوبۍ کاروباري شورا مشر حاجی عبیدالله صدرخیل وایي ډیر داسې افغانان شته چې جایداد یې اخیستی خو راجستر کړی نه دی، نو ځکه اصلي ارقام د حکومت هغو پرتله 4 چنده زیات دي. د ده په خبره داسې کسان پیژني چې 45 بنګلې اخیستې دي. په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او اقتصادي چارو کارپوه خان جان الکوزی هم دا تاییدوي او وایي نه یوازې دا چې کاروباریان له افغانستانه خپل پانګه وباسي بلکې بهرني سرمایداران هم اوس په دې هیواد کې پانګونه نه کوي.
ملک راغلی دا او په وطن سره هم کافی چې ډېر زیات اختطافونه او ډېر زیات مسائل دي. په دې ځای کې نو اکثره سرمایه‌ګرانو باندې منفي تاثیر کړی او یو دیګر سوداګرو خپل هغه څه شي امکانات یې درلودل او سرمایه‌ګرانو هغه د افغانستان په سرمایه‌ګاري کولو کې یو څه شک پیدا کړی دی.
خان جان الکوزی وایي چې د امنیت وضع نوي ښه شوی، اعتماد نوي پر ځای شوی، کاروباریان به په افغانستان کې سرمایه ګذاری ته زړه ښه نه کړي.
دا اوس په افغانستان کې لږ کال کېږي چې پر نن یو لکه قوتونه د ناتو قوتونه دلته دي او د هغه قوتونو په وجود کې هم دغه بې نظمۍ او دغه بې قانوني وجود لري. د خلکو تښتونه، د خلکو وژنه، د امنیت ورځ په ورځ خرابېدل، د امنیت خرابېدل تاثیر کوي په سرمایه‌ګارۍ باندې. سرمایه‌داران خو داسې مثال لري چې یو عادي سړی خو فقط داری قبلولی شي چې خپل سر د خطر نه خلاص کړي، مګر سرمایه‌دار خو صدا فابریکه چې کوي.
د رویټرز خبری ایجنس پر رپورت کې راغلی افغانان په اربونه ډالر په خپلو بکسونو کې وړي او له افغانستان وځي. د افغانستان بانک مرستیال مشر خان افضل هډاوال هم تاییدوي چې خلک له هیواد پیسې په طبیعي یا فزیکی توګه وباسي. نه ده په خبره دوی پر داسې میکانیزم کار کوي چې خلک د پیسو د انتقال لپاره بانکونه وکاروي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له ماشومان سره د مرستې نړیواله اداره سیو دی چلډرن وای دوی په دې خبره ډېر افسوس کوي چې پاکستان په خپل خاور کې د دوی بهرني کارکونکو کار ته نه پرېږدي. پاکستان د نوموړي ادارې شپږو بهرنیو کارکونکو ته په 4 هفتو کې د ملک ته پرېښودلو امر کړی و. د پاکستاني استخباراتي ادارو راپورونه وایي سیو دی چلډرن د سی آی اے سره د اوساما په موندلو کې مرسته کړې وه. فرانس پریس خبري ایجنس په دې اړه یو راپور لري چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د ماشومانو سره د مرستو یوې نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن د چهارشنبه په ورځ ویل دوی د پاکستان د حکومت پر هغې پریکړې افسوس کوي چې د دې ادارې بهرنیو کارکونکو ته د پاکستان د پریښودلو امر کړی دی. دوی همدارنګه هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دې ادارې کله هم د اوساما بن لادن په موندلو یا وژلو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره کومه مرسته کړې ده. پاکستان د سیو د چلډرن بهرنیو کارکونکو ته په سلورو اونیو کې د خپل خاورې د پریښودلو امر کړی. دوی دا پریکړه د هغو الزامونو په رڼا کې کړې چې ګواکې د القاعده د مشر د لټون لپاره په پاکستان کې نوموړې ادارې د واکسینو جالي لړۍ پر مخ وړې وه. خو ځینې پاکستاني رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک له خولې ویلي چې د ماشومانو د ژغورنې د دې نړیوالې ادارې غړي به نه ویستل کېږي. خو د نوموړې ادارې چارواکي وایي د پاکستان د حکومت لخوا یې داسې کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی چې دوی خپله خبره بیرته اخلي او د دغه ادارې بهرني کارکونکي له خپلې خاورې نه وباسي. سیف د چلډرن وایي دوی بې له دې چې خپلو کارکونکو ته د اسلام آباد د پریښودلو امر وکړي کومه بله لاره په مخ کې نه لري. دوی وایي په دې خپه دي چې د دوی سلور ډیر بااستعداده او بشري حقونو ته ژمن ملګري پاکستان کې خپل کار ته ادامه نه شي ورکولی. خو د دوی 2000 نور پاکستاني کارکونکي او د دې ادارې ځایي مشران به د دوی هدف پر مخ بیایي. پاکستان چې کومو شپږو بهرنیو کارکونکو ته د هیواد د پریښودلو امر کړی په هغو کې یو بنګالی، یو آیرلینډی، درې برطانویان او یو امریکایی شامل دي. خو کله چې پاکستان دا امر کاوه د دې ادارې دوه کارکونکي وار لمخه د پاکستان نه بهر وو. سیف د چلډرن وایي دوی هیله مند دي چې شپږو واړو کارکونکو ته په پاکستان کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستاني استخباراتي ادارو د معلوماتو د مخې سیف د چلډرن د شکیل افریدي سره اړیکې درلودلې پر چا چې د اسامه په لټون کې د سی آی ای سره د مرستو کولو تور دی. خو نوموړې اداره دا تورونه ردوي او وایي هیڅکله یې په داسې سرګرمیانو کې برخه نه ده اخیستې. یو رسمي راپور چې د پاکستان د ملکي او پوځي استخباراتي ادارو لخوا په ګډه خپور شوی وایي د سیف د چلډرن یو پخواني مشر ډاکټر شکیل افریدی د امریکایانو سره معرفي کړو.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
له سویلی وزیرستان څخه د هغه به کور شو رجستریشن بیا پیل شوه چې خپل کورونو ته واپس روان دي. دوی په دې خوشاله دي چې خپل کلو باندو ته ځي، خو غوښتنه کوي چې هلته د امنیتی چک پوسټونه را کم کړي شي ځکه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمینار د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل سره.
مسعود کټول سویلی وزیرستان ته واپس لږدولو په غرض په فهرستونو کښې نومونه درج کولو درې ورځنۍ سلسله یو ځل بیا روانه شوې ده. د واپس تک په نیت ټانګ ته راغلي د نومونو درج کولو دپاره په قطارونو کښې ولاړ قبایلون خوشحال دي چې واپس لاړ شي، دوی به ډنګ کورونه او شاړ پټي بیا آباد کړي. خو دا قبایلون ځینې ګوت نیوکې او غوښتنې حلاري. په دا حوالې سره درې قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغدل.
افضل نو محمد اوسه سراروغه د تحصیل لایم، لور کلا جنگ وشولیو پردی وطن سم چکه مات وخت تیر کړل دیو، او وس چکه مات خپل وطن تراونی کنه په خوشحالی سره راون. ډیره تبایه شوی، ډیر نقصانی نشوی دی، مکانی نه برباد شوی دی. وس اندیا سو ان شاء الله مش کوشش کوي چې خپل کورین عبود کیم زکه عبود کی وطن عبود کی او مش تروډی نه جوړ شو. په یارم د چاوکۍ دی تکلیف نه مش تاسو ته دی، او په کور داسته چې د چاوکۍ لشکام کو په مش اس پنجیر ته بډا ګون ته زړون ته سخت تکلیف ته مشکلات.
د مونو مامیر ولادای زاده تر غلا یره دي چشن دا سو کلا جنگ میز خپل وطن بهار وی په گرمشه په مزدیره شه او ویس خپل وطن ته روان یې شه په خوشحالی سره خپل ملکادو او کثرنګ وی میرو خامه خاور درې می خپل علاقام دو ابو داولې میشته په چار دی.
زمونوم خیر محمد د غانې بات خل میز رډیټیشن کوي او خپل وطن ته درې می پورته وطن جنگی نه شو وی ته الحمدلله پورته وی سلیار خلاو دی میز خپل وطن ته روان په خوشحالی سره.
په دغه بار یک شمه چې د شولی وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر امید الله خان خټک وژغوا او وویل چې د واپس تک دغه مرحله به د روانې میاشتې د درویشتمې نېټې نه لګیا او د واپس تلونکو کډوالو به پوره پوره ملاتړ کېږي.
کله چې مونږ کولاو د هغې نه وړاندې په هغې ځای کې روډ، د صحت مرکز، سکولونه، د اوبو نظام هغه ټیک کړی شي، هغې نه بعد دوی ته دوه ځایونه مونږ ټاکلي دي، ډی خان او ټانګ. هغې ځای ته دوی راځي نو هغې ځای نه دوی ته بیا فری ترانسپورټ، او چې دوی کله هلته ورسېږي نو دوی ته د این ایف آی یو کیټ چې په هغې کې مختلف سامان دی لکه ټینټ او رضای او نور سامان دی، او بیا پګو میاشتو پورې دوی ته راشن ملاویږي، او دغې نه علاوه 15000 روپۍ چې کم ویریفاید نادره خاندانونه دي هغوی ته 15000 روپۍ مرسته هم کوي.
دلته موجود ځینو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې اولنو سیمو ته لېږدولو په ځای د نویو سیمو ته د کډوالو د لېږدولو بندوبست هم وکړای شي.
اوریدونکو دا د سیمینار د مشال ریډیو خبریال. تاسو کولی شئ چې زمونږ خبرونه د مشال خبرونه د ریډیو ترڅنګ په www.mashalradio.com هم وګورئ او ویلولئ. د خبرونه ورستۍ شیبې د اوریدونکو احمد شاه اعظمي سټوډیو ته را رسیدو والے دی چې د خبرونو لنډیز راته ووري.
نن غرمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو نه پښتانه مزدوران ووژل. په خبر جسې کې په دوه بلابل پیښ کې اته کسان وژل شوی دي. په کراچۍ کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د مرسو کسانو شمیر 209 اتیا ته رسیدلی دی. په پاکستان کې یو کال وړاندې د تشتوسوي امریکایي خیریه ادارې کارکونکي له اسرایلی وزیر اعظم غوښتنه کړې چې د ده په خوشی کولو کې مرسته وکړي. روسي چارواکي وایي امریکایي او افغاني ادارو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدره موادو شپږ غیر قانوني لابراتوارونه او 15.6 ټنه مخدره مواد لمنځه وړي دي. نن په یمن، مصر، تونس او سودان کې د امریکایي سفارتخانو مخ ته د اسلام د سپکاوي په تور د جوړ شوي شخصي فلم پر ضد مظاهرې وشوې. امریکا په بنغازي ښار کې د خپل سفیر د وژلو په غبرګون کې په لیبیا کې دوه جنگي بیړۍ او 50 سمندري عسكر ځای په ځای کړل. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استاذي لخدار ابراهيمي نن په لومړي ځل سر شار دمشق ته ورسېدي.
احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډیز واره اوریدونکو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم سرته ورسېده. تاسو کولی شئ چې په همدغه سپو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، احمد شاه اعظمي او زمونږ تخنیکی همکار جوناتن درنه اجازه غواړو. د لوی الله پامان.